منفیو خغلی کرزی د انډیا ټوډای سره خپل مرګه کیچی پرون خبره شوی ویلی اوس مهال افغانان لولو یستونز سره مخ دي. د افغانستان په خوانی واکمن ویلی باسواد افغانان هر ورځ له وطن وزي او ترخوای اقتصادي وضعیت په یو ډیر بد حالت کې ده. حامد کرزی د افغانستان د دولت سقوط هم لوی ځای بلل ده. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس د نجونو او خوځو د زده کړو او کار ته اشاره ویلی افغانستان هغه مهال پرمختګ کول شي چې اهلکان او نجونې زده کړې وکړي او سړی او خزی اوګا د خپل هیواد لپاره کار وکړي. حامد کرزی داسې مهال تیر یو کال د افغانانو لپاره لستونزو ډک بولي چې سبا د طالبانو په لاس د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط لومړی کلیزه ده. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ژمن دی او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. ښاغلی ویسټ تېره شپه په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له خلکو سره د امریکا لخوا د $150 میلیون مرستې اعلان به د غذایي موادو د نامنۍ د لمنځه وړو د افغان ماشومانو د زده کړو د دوام او د ښځو او نجونو د ځواکمنولو په چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپل مبارزې کړنلار اعلان کړه. دا کړنلار چې سلور د شمادي لري پرون د مقاومت ملي جبهې په خپل رسمي وپاڼه خبره کړي. په دې کړنلار کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبانو تل خپل مخالفانو ته کارولې دي. د ملي مقاومت جبهې په کړنلار کې راغلي سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته لپام کول پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول دایره ده. د مقاومت ملي جبهه مال د خپل وسلوال مقاومت کړنلار اعلانوي چې سبب افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه یو کال پوره کیږي. طالبانو تر اوسه د مقاومت ملي جبهې د کړنلار د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې ده. طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولې. بختر دولتي اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته تللی دی. په بیان کې راغلی د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تیر یو کال کې د طالبانو سره نږدې اړیکې پاللې دي. او د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان کړی چې د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی تورن برید کوونکی په همدی قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشی کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې سلی رشکلن هادی ماتار د دویمې درجې قتل او برید د اعدام د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتا کواسیمې څارنوال جیسن شمیت ویلي د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیاتونو د لانجمن کتاب پر لیکوال 50 کلن سلمان رشدی د جمعې په سهار په نیویارک کې د چړې په وسیله بریدو شو او سخت ټپي شو. زه امید ظهیر مليم د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای شي. ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس دی. وړاندې به واورئ چې ملګرو ملتونو په کابل کې د خزینه معترضو سره د طالبانو تاوتریخوالی غندلی دی. تیر نږدې یو کال کې طالبانو 3 خبریالان نیولي، شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم. تا تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
له پنج شنبې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو جزئیات به واورئ.
ډېر لس هیوادوال شیدن سوي دي چې دې کې څلور زنانه او 15 ماشومان وو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له اروپایي ټولنې بیا غوښتي چې د روسیې په وګړو د ویزې بند کړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په طالبانو لدی عمل نیوکه کړي چې په کابل کې د خزو د پرونی اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي کار اخیسته. طالبانو پرون په کابل کې د خزو د لایرونو په محل هوایي ډزې وکړي او درې بهرني خبريالانې د لنډ وخت لپاره ونیول. ریچارډ بینټ همدارز ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو په اساس خبريالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر ښځو د مظاهرې پر مهال پیښ شول ځورونکي بللې دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار، ډوډۍ او ازادۍ له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تیر یو کال کې له افغان ښځو او نجونو د دوی ټول حقونه تروړلي دي. د میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایی ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډې وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوی ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایی ډزو په حال کې لیدل کیږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي شاغلی بنت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولېیز مظاهره پر وړاندې زیات ځواک کارولای دی. هغه لیکلي چې زور زیاتای بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادي راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د شوزو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورونی چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور د دزو خبرونه رد کړي، خو ویلي دي چې د شوزو دغه مظاهره د په خبره غیر قانوني و. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال لزینو خبرلونو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینی راپورونه خبره سوي دي. د راپورونو لمخې درې بهرني خبريالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبريالانو خپلواکي ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبريالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو لمخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د شوزو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 د کال د اگست پر 15مه جمهوری نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
که پر همدې موضوع تم پاتې شو، د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور بیا رد کړی چې د دوی له واکمنۍ دوه وروسته حالت پاړې خبر کړی دی. په دې راپور کې هم د طالبانو پر واکمنۍ کې د بشري حقوقو موضوع ته اشاره شوې او لیکل شوې و چې په دې برخه کې افغانستان له یوې تور تیار راتلونکي سره مخ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور د کمزورو سرچینو په حواله برابر شوی. احمد تکلو بشپړ جزئیات.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اگست د 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې خپل راپور کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشری حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزوري ټکي او داسې ټکي چې هغه واقعیت سره سر نه خوري دوی راخلي او د پروپاګاند برخه ګرځي. موږ هیله ده چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی په دغه خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې د یو چا په خلو او د یو ضعیف اخوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
خغلی مجاهد له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکی وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته مثبت پرمختګونه او بلل او ویل چې بشري حقوقونه په افغانستان او لویدیځ کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان هم درز ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. خغلی مجاهد که څه هم ومنل چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته، خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړې دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همدارس پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تیرې وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي، د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلای دی، خو طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته به د اسلامي شریعت پر رڼا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال له اوښتو وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
ل شوونځي لري پر ما څه تیر سول.
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړي د چي پتیریو کال کې له خونځیو محرومي پاتې شوی.
ځان بورا د علي لیسا کې زده کړو په لسم ټولګي کې لیساس خو مې دا دی چې څو ورځې په کور کې ناسې د ستنې کارونه کوو. ډېر خوشاله یم، ډېر خوابت یم، موږ نه وایو چې موږ د ښوونځي نور راخلاص کې، موږ به خوښ ښوونځي ته کړو، موږ به ډېر خوشاله وو، ډېر به ښه اوس باندې کړو، د خپل سنفیانو سره به موږ درسونه ویل. نو اوس شې نه سبا کور کې ناسې ډېر خوشاله یو د سردردې الوېدلې ده، سرچخلې الوېدلې ده، په ځانو نه پوهېږو. په یوه فکر وسوچ خو چې دا به څنګه سي مکتب ولونه خلاصې سبا به خلاصې او دا به څنګه سي خو اسلامي معرفي دی چې موږ ښوونځي خلاصو خو در اوس پوری خلاصې نه دی بندي. زما امید نه زما مرمنه دا چې به انجینر سم یا به ماجه مسم عمره دغه ادب پر ځان سوالي خو ون رسیدل دا ډیر هرمانونه په زله پاتې دوه هرمانونه یو در باندې وړه دوه خبرې ما د کلیوالو په ځان ولې چې موږ وکړه شونځي ته کلو کلیوالو کوروالا او کلیوالو دا شاخه به ټول داس خبرې اپس کوله نو موږ به کلو نه مو پرې شو درې دا شونځي ته به موږ کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان ولې خپل تعلیم مو کول خپل تعلیم مو کول چې موږ مرته مسره پر ځان ورسول تعلیم پر ځان ورسول وایس شونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې ډیر په تکلیف حساسات مش په کور کې ژوند او ژوندګي کوو چې هیڅ نه تیریږي نه ورځ او نشه پر باندې تیریږي په داسې حالت کې ژوند او ژوندګي کوو نو موږ غواړو چې مرته خپل شونځي ته دغه سپشه ولار سپشه ایجاب کې ولار سو په موږ هم خو په شی ایجاب کړو چې واسم په دغه شی ایجاب کې ولار سو خپل شونځي ته خپل ارمان نه پرته
د پنځن به راهیسی د غزنی او میدان وردک په ګډون د افغانستان په یو شمیر سیمو کې سخت سیلابونه راوتی چې مرګ ژوبلې هم اړولې او مالی زیان هم لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د هیواد په یو شمیر ولایتونو له هغې ډلې په میدان وردک او غزنی کې ورسته یو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او یو شمیر نور له هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې طبي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت وایي د هیواد په سباندې لس ولایتونو کې ډېرې وریاوي شوې چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په وو ولایتونو کې درانه ځاني او مالی تلفات اړولي دي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته استولای ویلي
دونه بو وایو چې ځاني تلفات ډېر لس هیوادوال شیدان سوي دي چې د کې څلور زنانه او پنځه ماشومان وو او دوه هم لا درک دي مفقود دي.
د خغلی مسلم په وینا د دې سیلابونو لکبله د استوګنې سلګونه کورونه فرعي او اساسي سړکونه سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه او همدار سلګونه څاروي هم لمینځه تللی دي. خو خغلی مسلم په عین حال کې ادعا کوي چې د سیلابونو په نتیجه کې بندې شوی لوی لارې بیرته خلاصې شوی او د فرعي سړکونو د خلاصولو هڅې روانې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکو د پرونی یو سیلابونو په پایله کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست مشر صفی الله رایت په دې اړه پرون ازادي رادیو ته وویل
زلیز ولسوالی درای بوغه سیمه کې درې کسا د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سره دا یو ماشوم دا او یو شپکلن انجلې دا د وبو وړي شهیدان شوی دي.
د خغلی رایت په وینا سیلابونو په سید آباد او چاک ولسوالیو کې هم لسګونه کورونه ویجاړ کړي، سلګونه جریبه ځمکه ویجاړه کړي او د میدان خار او بامیان ترمن سړک هم د ترافیک پر مخ بند دی. د غزنی امنیه قومندانۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د اندړو واغز قرباغ او د یک په ګډون په 12 ولسوالیو کې د سیلابونو لکبل لسګونه کورونه باغونه کروندې او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنې شوې دي. په غزنی کې ورښتونه لنجدې دوه میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول روان دي. طبي پیښو ته د رسیدنې د وزارت معین خغلی مسلم ویل دي چې لسیلاب ځپلو سره شوې مرستې کافی نه دي او لنړیوالې ټولنې غوښتې دي چې نور مرستې هم وکړي.
او افغانستان د باندې دا چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د اروپای ټولنې لغړو هیوادونو یو ځل بیا غوښتي چې د روسي پر وګړو د ویزې بندې کړي. په عین حال کې د روسي یو ډیپلوماټ خبرداري ورکړی چې تر هغه غري د ملاتړ کوونکو هیواد په توګه د روسي د نومولو لپاره د امریکا هر راس اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د قطعي پرې کولو باعث کېدای شي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي چې د اروپا ګډ ارزښتونه باید لمینځتلو ته پرې نه خودل شي. خغلی زيلنسکي پرون په پلازمینه کیف کې په یو ویډیوي وینا کې د خبرو پر مهال وویل دا سې نشي کېدای چې اروپا د یو سوپر مارکیټ په شان وي او دا د مهمه نه وي چې څوک ورننوځي څوک تریوځي.
باید یو ضمانت موجود وي چې د روسیې قاتلان او د مسکو له دولتي تروریزم سره مرسته کوونکي د شنګن له ویزو څخه استفاده ونسي کړی.
د اروپای ټولنې ځینو غړو هیوادونو له هغې ډلې د بالتیک سمندرګي د حوزې دریو هیوادونو او همداراز چک جمهوریت د روسیې پر وګړو د ویزې او کار په برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. چک جمهوریت چې اوس مهال د اروپای ټولنې دورې مشري کوي د دې ټولنې په ټول قلمرو کې پر روسانو د ویزې د بندیز پلوي دی، خو د هڅو د ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړي. د اوکرين ولسمشر همدراز له لاتویا څخه مننه وکړه چې روسیا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه پیژندلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي امریکا د څنګ مشر الکساندر دارچیف پرون تاس دولتي خبري اژانس ته ویل چې کله د امریکا سنا د روسیې د منځوي کولو لپاره کومه طرح وړاندې کړي یا د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړي، نو د مسکو او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې به سخت ضربه وویني او حتی خای پریشي. لبلې خو مسکو او کیف پرون بیا هم پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یو غیر نظامی سیمه اعلان شي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولویدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي. لویدیځو هیوادونو پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، ازادي رادیو موندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې دیر خبري اعلان توقيف شوې دي او خبري اعلان ول څو ساعتونه ویل بیا تر څو میاشتو پورې په توقيف کې تیرې کړي او یو شمېر لا هم زنداني دي. د رسنوي او بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه وایي دی وضعیت د بیان ازادۍ زندې کړي او کډوام کوي ممکن ازادي رسنۍ یو مخ بند شي. طالب چارواکي د خبري اعلان توقيف مني خو وايي قضيه رسنۍ نه بلکې شخصي دي. اسد الله لوتين په دې تفصيلي راپور کې لتیری یو کال راهي افغانستان کې د خبري اعلان عمومي وضعیت ته کتنه کړي، خو دا هم باید وایم چې د راپور د طالبانو د بیا واکمنۍ دی کال د پوره کېدو په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو مطالبه په لړ کې چمتو شوه دي.
ما مې غوښتم چې ما یو ژورنالیست هستم، غوښتم چې اصل کار زموږ هم د ژورنالیستانو سره ده. دستای ما سپشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبريالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقيف د محل کیسه له ازادي رادیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول وو د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقيف شو او درې ورځې په بند کې تیر کړي. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بوردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهین او سپکاوې کوه بده خبرې کولې، ویلې چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناسوي، ویلې چې تاسو د پخانی نظام پاتې شونی او جاسوسانی. لږ مې چې غږ پورته کړ په لغتو یو وهلم زمالا سونه تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولیک ډول شو. نو موړې د توقيف د لمړی شپې یو کیسه کوي.
په یو اتاق انداختن یو اتاق یو سلول بود و درې سلول
زید زندان په یو تنګ خونه کې واچول. په دې سلول دوله خونه کې تشناب هم ماته د شپې لوبیا و چړوړې راوړه. لوبیا خراب و او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوخ ټولولو په سراغ لن نو ویل ولدي د مجاهدینو ډوډۍ نه د خوړلې. بیا یې په چپیړو وهلم، پر شای په لغتو وهلم. ټول درې شپې مو په همدې وصیت تیرې. دوی به هر دو ساعت وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقيف کې تیرې کړې، خو وايي بیل دې چې جرم یا ګناي معلومه شي بیرته خوشې شو. اسلام حجاب بل افغان خبريال دی چې د طالبانو توقيف تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وايي، خو زیاتوي چې زندان ته بن ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زی بوتل لما او هلته ور سره و دوه درې ورځې م سره تیرې کړې، خو ته بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدل چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی رادیو موندلې چې د موده کې څلور ډیرس خبریالان په کابل ولایتونو کې توقف شوی دي. د دې موندنو لمخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنی نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوی دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راس هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو یو خبریال توقف شوی دی. د توقف شوو شمیر ممکن لدی هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوی او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل وی پاڼه ثبت کړی وو. موږ په کابل ولایتونو کې لکتر لګ پنځو نورو توقف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غږ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبریال چې مونږ خپل غږ نه خبرو و ویل،
زه د طالبانو په توقيف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوڅ شپه د زندان یو ساتونکي په بوتونو خاته بلاندې به سیمنٹ زما ک لا پاسه به د زندان د ساتونکي پښه او منځ کې به زما ګوتې وي. ډېر درد را باندې تیرېده. په پلاس زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه را کوله. کله به مې چې و پښتل ګناه مې څه ده ویلې، ګناجی چې معلومه سي بیا به ګور.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندې وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم، خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنی ذکرې. هغه چې تیره جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړه ونیوله، څلور ساعته یې کینولې و او ورته یې وویل که بخنه و نه غواړي زنداني بشي. د خبریال 2020 کال کې ځینې راپورونو کې ادعا کړې و چې د طالبانو یو شمیر قومندانان په زوره وړې نجونې ځانته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هغه مهال وویل د خبریال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصولو لمخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپګوت کړي. پر توقيف سربیره د تیر کال د اگست 15 چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سق کال تر همدې نیټې پورې لکتر لګا ديار لس خبريالانو وهل شوی هم دي. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه د خبريالانو د وهل او عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبريالان وجل شوی چې یوې د اریانا ټلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د ټلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند، او دریم هم د رها خبري اجانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند به وزلی له کابل ځان وژنه کړي، او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبريالانو سره د شوی زورزياتي یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستي راپور کې هم شوې ده. د غراپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلم خبر شو د طالبانو د واکمنۍ په لاس میاشتو کې له خبريالانو سره د ناول چلند پیخي 133 خودل شوې دي. په دغه پیخو کې د 133 هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوې. په دغه پیخو کې 122 هغه د سملاسینې ولکېدو او توقيف، 85 د ناول چلند، او 3 هغه د غواخ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بیپولي خبريالانو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه چیرونکې فرشته عباسی ازادي رادیو ته ویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یو موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزاد رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوې دي او د غرس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوې دي. د دې ترڅنګ ځینې خزي هم رسنیو کې له کار کولو منع شوې دي.
د ګوتو پښمیر یو شمیر نجونې چې له ټلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوې چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. له خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریک کړي. د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږي غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبريالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبريالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
استخباراتو یا د کشفی ارګانونو له لوري څخه یوازې هغه کسان تعقیب کیږي چې هغوی هیڅ نوول اطلاعات فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړیږي.
خود خبریالانو ملاتړی بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېری آزادې رسنۍ بند شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د وی سروې لمخې نږدې 50% رسنۍ بند شوې او زرګونه کارکونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنۍ او 213 رسنۍ بند شوې دي، چې د سره زموږ سکام 2000 رسنۍ کارکونکو نه وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسولانو او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو له پیغامونو
زما د لورپور چارواکو سره هیله ده چې په دغه ایلمن ولایت کې د پاکستانیان راځي د مالونه اړوي او ګرد دلته په موشته په ګران لورپور کوي. موږ اوس نه لرو ګران ډېر د لورپور چارواکو په سیخامه خان نشل کې چې د مالونه راوګرځي د پاکستان د خوځ.
سلامونه احترامات رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. لنګر هر څه خطر سره پاړی کوي. خبره دا سیده چې د غستونز او مشکلات خو افغانانو ته لازل ابدی لیکل شوی دی. په دې کې خودی چا څه غیله پکار نه دا او نه دا کومانه وی خبره د تاریخ مطالعه شي او په تیرو نظامونو کې هم علاقه د افغان ولس مشکلات نه چا حل کړی وي او نه ولاکه زویږي کې ور کړی وي. اوس خو لا د شکر ځای دی او څنګه څه امنیت شته، بشمیره جنازو کې څه کمای راغلی دی. فقط دوم د ستونزې چې د ولس نن سبا ښکته پورته کوي چې یو د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو مکاتب لا تر اوسه بندېدل دي او په داسې حال کې چې افغانستان ټول خوونکي کاغه د جګی دوري استادان دي او کدي چیټي دوري استادان دي، معاشات به امارت اسلامي ورته په وخت ورکوي بل قید او شرط څخه او بل کوم خند او ځند څخه. نو د امارت اسلامي څخه په دغه هیله چې تر سوده د ولس مخم ته نووري کې چیرته امکان وي د شپږم ټولګي څخه پورته د خوونځي ته ورمن ورته اجازه ورکړي چې دغه مخه د خلکو ته نووري او د استادانو په معاشاتو کې یو څه د قدر په اجازه وصل وړواله راولي چې ترسو د استادانو مشکل هم حل شي.
مسلم لنګر هات څخه د ازادي رادیو څخه مهله د چزمنګ د आवाज ټوله دنیا د خصوصا د اسلامي امارات چارواکو غوګون ته ورسي. بل وسیله منګه د پیغام د لیګلو یا د आवाज د چتولو نه لرو کا आवाज چتو د خله باندې راته بالغ دینم پرې د چ आवाज چت کو نه مزایره کولې شو نه خبره کولې شو. بس دغه یو وسیله ده ولا پاک دوک چې زمونږ واسطه سي نشر کوي. د تعلیم پر رابطه ما مخکې مویل چې د جناب محمد رسول الله سلام حدیث پاک مبارک دی چې تعلیم علم په نر او په ښځه فرض دی او تاسې طلب د علم وکړئ اگر چې په چین کې ولې نه وي، خو په دې کې دا قید نه دی لګولی چې د شپږ کلن نه پورته نجونې د تعلیم نه کوي او د افغانستان نجونو سره د دې فرهنګ سره تعلیم په ټکر کې ده. د جناب وزیر صاحب د معرف خبره ده، د خپل خبره دی بیرته والی په دې توبه وباسي خپیمانی دی پیوخی ابل ورځ دا خبره په خوست ولایت کې کړي. پیغمبر د خدای قید نه دی لګول چې د شپږ کلنۍ نه پورته نجونو تعلیم نش کولی او د افغانستان خو ډېر ښه مکتبونه دي، معلمان هم ښځې دي او مکتبونه هم د نجونو بیل دي.
له تاسو ټولو مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري وړاندې هم یادونه وکړه چې د خبرونه په دوی منی مې کې بعد زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه خبرې شي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریسي کې خو هغه وړاندې نګري کېګو اته بجې او 10 دقیقې کې دونکو دی یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو